په فاریاب ولایت کې په وروستیو جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وشل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کېږي په یو تحلیلي مطلب کې اوري؟ او پر حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ د اعتراف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي او د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند څخه پراخه سرغړونه روانه ده. دا مازیګر څلور بجې دي. زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. دا ازادي راډیو دا خبري سات. زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. جنه قالو کوزه د نړۍ خبرونو شمتو کړی دي. ال کوزه صاحب د دې سات لپاره څه مهم خبرونه؟
بله مراد صاحب، په نور خبرونو کې یو خبر داده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان روستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. او بل مهم خبر چې د خبرونو په سر کې ده، د ایرو صاحب مشران د د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شو.
ډیر زیاته مننه دوستانو د نړۍ خبرونو لګرو سورو. د کابل په سټوډیو کې مرزی احمد زیدا او غي سره د افغانستان مهم خبرونه دي.
د مهمو خبرونو سره کې ولسمشر وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په دغه ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي. او د کابل د امنیه قومندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایم سطحه راټیټه شوې ده. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د شفافه بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر وخت یاد کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوس مهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لوري د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رای واخیسته. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز ولسوالیو کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد پاسون کړی وو. د دغه وزارت بیان صدیق صدیقی په دې اړه ویل
گزارشات را که ما داریم از مردم است یا اهالی است که توسط
صدیقی ویل کوم راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو په اړه دي چې لا درک دي یا د مخالفین له لوري تختول شوی. موږ په دې اړه کره معلومات باندې کار کوو، خو پولیسو د مخالفین له لوري نه دي نیول شوی. د مخالفینو فشار د سیمو پر خلکو دی. له دې وړاندې په میدان وردګو، بدخشان او کندز ولایتونو کې هم د وسلوال له لوري د لسګونو امنیتي ځواکونو سرونه پرې شوی دي. او د کابل د امنی قومندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایم کچه 38% راکم شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري.
نظر به سال گذشته در سال جدید
تیر کال په پرتلا په 1340 کال کې 38% د جرایم کچه ټیټه شوې ده. د کابل پولیس د توانایي لري چې د جرایم رقم لوړ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار جان قال کوزی تاسو وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 14 ټاکل شوې نیټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي، خو تضمین نشي کولای. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي او تر هغې چې حل نشي نشو ویلی چې یو تړون ته رسېدلی یو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وروستۍ معاملې ته د رسیدو د علامې په څرګندولو سره غواړي نن شپه د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته وینا وکړي. د فرانس پریس اژانس په وینا د روحاني د وینا خبر د فرهنګ وزارت د خبري رسنیو له لارې خپور کړی او وایي د روحاني وینا به د ویانا د مذاکرو په اړه وي. د ایراني هیئت یو ویان علي رضا میر یوسفی د ټویټر له لارې نن وویل هیڅوک د نیټې غځولو په فکر کې نه دي، ټول سخت کار کوي چې نن معامله وشي، خو لا هم د سیاسي ارادې اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی یی نن ویانا ته د رسیدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د یورو ساحې مشران د یونان د مالي ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالي سقوط او د یورو ساحې څخه د دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. دا معامله چې جدي بدلونونه او مرستې پکې شاملې دي نن سهار په بروکسل کې له 12 ساعتونو خبرو وروسته اعلان شوه. اروپایي مشرانو د دې تړون هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا د کاغذ پر مخ یوه طرحه ده او یونان باید جدي بدلونونه عملي کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وویل په دې تړون سره به یونان بیرته لارې ته سیخ شي. د زیاته کړه په تړون کې سخت شرایط وضع شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اژین کلاود یونکر وویل په معامله کې ګټونکی او بایلونکی نشته، دا یو اروپایي تړون دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د یونان پارلمان باید د نوو بدلونونو د تصویب لپاره په 100 ساعتونو کې جلسه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول 4 پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسکر راایستل شوي چې 23 یې مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه ول او عمرونه یې د 340 کلونو تر منځ وو. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو له امله سمدستي نه ده څرګنده شوی، خو انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباریو کې 21 ملکیان وژل شوي. د حملې له هغه اوربند څخه 2 ورځې وروسته وشوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي منابع وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي. له مارچ میاشتې راهیسې چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي، تر اوسه شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلن ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یو خون کې وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تابعه وه د ابودبي په یو مارکیټ کې د روماني ټبرې امریکنۍ ایبولا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 2.5 کلن غبرګولي زمامن درلودل. علا الحاشمي د غراس په اماراتو کې د یو مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بم ایښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونڅه شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.1، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 2.1، جلال آباد اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.8، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.2، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 8.2، او په بدخشان کې به هوا بارانې وي د تودوخې لوړ درجه 2.2.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. له فاریاب ولایت څخه رسیدلی ریپورټونه وایي چې دغلته په وروستي تاوتریخوالیو جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په روانه خپرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستل شوي، خو اختلافات هم موجود دي او یو شمېر کړي مخالفت کوي.
عمره چې خلک ته خوشاله دي، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري.
پر همدې موضوع ستاسو دوستانو نظرونه هم اورو چې آیا سولې مخالفت څوک کوي او په افغانستان کې کومې کړې دي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړې کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوام کې دا هم اوري چې داعش یا د اسلامي دولت وسله وال ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وشل شوی نه دی. دا نور ریپورټونه سربیره په یمن کې د روانو جګړو حال درکو او دا هم اوري چې سکهل په کندوز کې د غنمو او نورو سبزیجاتو حاصلات زیات شوی دی.
د پوره چې متواتر بارندګي وو څنګه زیات صاحب دلته لال مکرل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکل حاصلات غنم کړي.
د خبري سات په پای کې د روشي د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو خاص خبرونه. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفانو په دې ولایت کې ګڼ شمېر پولیس وژلې دي. یو شمېر وکیلانو د فاریاب ولایت په شپږ ولسوالیو کې د جګړې د دوام د حکومت کمزوري ګڼي او خبرداری ورکوي که جګړه همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې یاد ولایت به له سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د وژلو مسأله ردوي او وایي چې وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد سلا پورته کړې وه. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لاس د امنیتي پوستو سقوط پولیسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان اندېښمن کړي دي. په پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو شمېر وکیلان وایي که حکومت په فاریاب کې د وسلوالو د ځپلو او مهار کولو لپاره چټک اقدامات ونه کړي نو لرې نه ده چې دغه ولایت به د مخالفانو لاس ته ولویږي. په پولیسي جرګه کې د فاریاب استازي فوزي روفي د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او له څه باندې شپېتو کسانو یې سرونه اغوڅ کړي دي. د اغلې روفي په خبره د فاریاب په شرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې د څلورو امنیتي پوستو سقوط د وسلوالو پیاوړتیا او د حکومت کمزوري په ګوته کوي.
همدا اوس د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تېره ورځ په دې ولایت کې شپږ د ملي اردو سرتېري وژل شوي. والي راته ټلیفون کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران ټلیفون نه پورته کوي. څلور پوستې له سقوط سره مخ دي. که چیرې وسلې او مهمات راته ونه رسیږي د بدخشان پیښه تکرارېږي. همداسې وشول، د ټولو پولیسو سرونه اغوست شوي دي.
د ولسی جرګې دغه غړی وایي چې همدا اوس په فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې له 400 زیات بهرني جنګیالي د افغان حکومت په ضد په جګړه بوخت دي. له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښکاره کړې وه او په دې برخه کې حکومت په ناغېړۍ تورن کړی و. په دې وروستیو څو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، سرپل، فاریاب، سمنګان، بادغیس او یو شمېر نورو جنوبي او شمالي ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو په لاس دې ته ورته د افغان امنیتي ځواکونو د سر پرې کولو راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې سرپرستی یې کوله وویل چې امنیتي ځواکونه مکلف دي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د خوست انتحاري عمله، د فاریاب دا وضعیت، کندوز، بدخشان، ننګرهار، نورستان، میدان وردګ ته لاړ شئ، جلریز ته لاړ شئ، دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت د ضعف په حالت کې دی. د وزارت داخلي نه، وزارت دفاع نه، ریاست امنیت ملي نه په جدي توګه غوښتنه کوو د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سرپرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د تلفاتو هغه راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو دي، ځینې ورک او ځینې نیول سوي. موږ په دې اړه پلټنه کوو. پولیس اسیران نه دي. دا چې هم خلک له افغان ځواکونو سره ولاړ دي نو همدا علت دی چې وسلوال مخالفان په خلکو فشارونه راوړي.
د امنیتي مسؤلینو د کمزوري ټکي ته په داسې حال کې ګوته نیول کیږي چې مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي دلیل د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د بهرنیو جنګیالو یو شتون په ګوته کوي.
دا رحمت الله افغان په رپورټ کې موردل چې په ولسي جرګې کې د فاریاب استازي وایي چې دغلته وسلوالو مخالفانو ګڼ شمېر پولیس وژلي. خو د کورنیو چارو وزارت دا ردوي وایي چې هغه کسان وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړې وه. سره له دې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه وستایل شوې او هرکلی شوی دی، خو ویل کیږي چې په دواړو خواوو کې د سولې د خبرو پر سر اختلافات موجود دي. د دوی اختلافات تر څه حده دي؟ د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت سروانی په دې رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د تیریونې د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبانو استاسو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبرې وکړې. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان او چین استاسو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوې دي. سپینې ماڼۍ د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یې یو مخ په وړاندې ګام وبللې. ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د خبرو ملاتړ کړی، خو په عین وخت کې ویل کیږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی. د مری له خبرو وروسته د طالبانو په ویبپاڼه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خپره شوه، خو ژر بیرته لرې شوه. په کندهار کې میشت سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته، خو ځینې کړی شته چې سوله نه خوښوي.
کومره چې خلک پرې خوشحاله دي او سوله هیله ده، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري د خپل ځان په مقابل کې. هغه څوک چې په سوله کې ګټه نه وي، ګټه یې په جنګ کې، هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي. او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زور واکان، د ځکې مافیا، د مخدره موادو مافیا، مثلا رشوت خوران، په فساد پیشه عناصر، دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې پر قسم د اقسامو خنډ وګرځي.
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت کوي.
مدني ټولنو کې یا په مختلفو میډیا مطبوعاتو کې هغه ځین شرطونه ورتړي، صلح به کوم قیمت، صلح د دستوردونو ساتلو سره سره هغه څه چې صلح کوي، چا ویلي چې صلح د حقوقو یا د ښځو د حقوقو او یا د دستوردونو په بیا اخلو.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي دي د شزو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څوارلسو کلونو بریاوي باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نه شه بولي.
دا شرط چې هیڅ نه مدر دوی چې مخکې له مخکې نه وایي چې سولها په دې صورت کې، یعنی د شرطونو چې کېږي معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې له خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې په خپل د مری په غونډه کې ګډون کړی و، تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي، خو دا د دوی خپله مسئله ده چې باید پرې وژغېږي او موافقې ته سره ورسیږي. حکمت کرزی زیاته کړه د طالبانو پلاوی د دوی د سیاسي مشر اختر محمد منصور له لوري تایید او منظور شوی و. احمد شاه سپر دې ته په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دي وایي د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او هغوی غوره بولي چې د سولې خبرې د بهرنیانو له نفوذه لرې وشي.
معتدل طالبان چې خلک بولي هغه د جنگ څخه متاثر دي، ستړي دي او نه غواړي چې تر اخراته پورې ویني تویونه جریان پیدا کړي. دغه هیله بیا داسې ده چې مذاکرات په کور دننه کې تنظیم شي. که چیرې مذاکرات په کور دننه کې د پردیو د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي، امکان لري چې ډېره برخه هغه جنګي قومندانان او هغه محلي واکداران د هغوی او حتی د کوچته شورا د متجل ګروپ په سوله کې راشي.
د پاینې حل کې وویل چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د ژوند تر پایه جنګ وکړي. د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټي شورا د دغو خبرو نه هرکلی کړی او نه یې رد کړی دی. ښاغلی سپروی که د سولې خبرې بریالۍ هم شي ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلو خواو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او د دواړو لورو لخوا ځینې کړی داسې شته چې خایونه غواړي سوله وشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او دوستانو غواړو چې پر همدې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو په لیکو کې هم داسې کړی شته چې یا داسې افراد څه شي د سولې مخالفت کوي او دا مخالفت تر څه حده دی او د سولې په پروسې به څه اغیز ولري، په دې اړه غواړو چې ستاسو نظرونه واخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1540. فقط دوستان نه هیلم داده چې پر موضوع خبرې وکړي ترڅو زیات نه زیات اوریدونکي خپل نظر را سره شریک کړي. فکر کوم یو اوریدونکي په لائن کې لرو. مهرباني وکړئ آزادی راډیو د ځان معرفي کړئ.
افغانستان کې زورمند دي، غاصبین دي او د ماتحا خلک دي او غیر مسؤول افراد لري، او دغه ملک طایفي نظامونه چې دوی اداره کوي اوس هم اداره کوي په افغانستان کې. دا د ماضي حکومت د اعلان خبرې چې کوي، همدغه کسان سوله نه غواړي، دغه کسان سولې ته غواړي چې خان جوړ کړي. او بله خبره دا ده چې مخکې هم دا خبره کړې وه چې طالبان خپل په مابین کې په یوه خوله نه دي، خپل په مابین کې اختلافات سره لري، لکه عبدالقیوم ذاکر او عبدالرحمن محمد منصور، همدا خلک یا حقانی شبکه خپل په مابین اختلافات سر لري. اصلا صلح دغه خلک نه غواړي چې د توپک په شپېلۍ باندې مخکې هم ځان ته ډوډۍ پیدا کړي، اوس هم ځان ته ډوډۍ پیدا کوي، او دغه پاسمانونه چې لري او دغه د خلکو حسابونه چې کنګل کړي دي، د خلکو مالونه چې چرس کړي دي، د خلکو مالونه چور کړي دي، نن هم د دوی لاس خلک مهاجر دي. صلح دغه کسان.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ آزادي راډیو ده.
الحام ناخلی یعنی حقوق دیو پرخت نہ واڑی یہ در واقعہ نگاہ کے اسلام راشد حقوق تعمیر.
فکر کوم دې دوست تلیفون قد شو. بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم. جوړ اوسه خیر ژوند
خیر. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ فقط خپل نظر راکړئ چې د سولې په پروسه کې څوک ګونه غواړي چې سوله وشي، څوک د سولې مخکې مخالفت کوي.
ډېر
زیاته مننه دوستانو نظرونه. او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دواړو خواو لور یا دواړو لور ته کوم کسان دي یا کومې کړي دي چې د سولې پر مخ کې خنډونه جوړوي او یا مخالفت کوي، مخالفت یې تر څه حد ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشې موادو د کرکیلې تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تېره شپه خبریالانو ته وویل چې د نشې موادو د کرکیلې او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزه همکارۍ پورې تړلې ده. اسدالله لودین پر رپورټ لري.
په افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې را په دې خوا د نشه یي موادو د کرکیلې پر ضد مبارزه پیل شوې، خو د دې مبارزې برعکس د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبې په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دای وایي د نشه موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې دا پدیده رامنځته کړي له څو برخو جوړه شوې ده. دا برخه د نشه موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات ښودلې چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي. ښاغلی غنی وویل افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې د بېوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشه یي موادو د کرکیلې او تولید کچه راکمه کړي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو د کرکیلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکی هیواد بلل کېږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشه یي موادو کرکیله او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات و. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع سیمیز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستان ورته نشئی مواد قاچاخیږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلای وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو کړي، اغیز به یې ډیر ژر څرګند شي.
هلته ورته پیشنهاد وکړي چې که تاسو په وخت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې ارامي راشي، تاسو خپل سره دا د افغانستان په طریق باندې وتړئ، مخ خپل مخالفین راتلی چې افغانستان ته راشي، چې بېرته د افغانستان د طریقه په تاسو باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د طریقه څخه تاسو ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک د پرشتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته بیا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشئی موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکي او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشئی موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وړاندې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدای شه. د اسلامي دولت وسله‌واله ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر نه دی وچل شوی او د هلمند امنیت قومندان وایي 15 وسله‌والې ډلې په دې ولایت کې د دولت پر وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. داعش یا د اسلامي دولت وسله والا ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. داعش دا ادا څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر حافظ سعید خان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وچل شوی. عصمت ساروان پر رپورټ لري.
د اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې نن د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل مشر حافظ سعید ژغپور کړ او هغه راپورونه راتل چې پر اساس یې ویل شوی ول چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د حافظ سعید پیغام چې خپلواکي سرچینې تاییدولی او یا ردولی نشي د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست روانونه وویل چې حافظ سعید چې اصلا د پاکستان تبعه دی د جمعې په ورځ ناوخته د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې له 9 نورو سخت دریزو سره ووژل شو. سعید تیر کال له پاکستاني طالبانو جلا شو او د اسلامي دولت له وسلوالي ډلې سره یو ځای شو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وروستیو کې د داعش د قمندانانو پر ضد څو هوایي حملې وکړې چې په ترڅ کې د دې ډلې درې مهم قمندانان وژل شوي دي. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین کې شاهد الله شاهد چې پخوا د پاکستاني طالبانو ویاند او ګل زمان چې په افغانستان کې د دې ډلې قمندان ووژل شول، دواړه د دې ډلې مهم کسان بلل شوي دي. په وروستیو دو میاشتو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ننګرهار کې یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د اچین په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. د اچین ولسوالۍ ډېرې برخې تېره میاشت د داعش لاسته ورغلي.
واموریدل چې داعش د اسلامي دولت په نامه ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. د هلمند امنی قومندان وایي 15 وسلوالې ډلې دغلته د دولت پر وړاندې جګړه کوي چې دا ډلې څه دي او د چا لخوا تمویلېږي په دې اړه سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د هلمند امنیت قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل وایي د طالبانو داعش قاچاقبر او غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنګ اخته دی چې هم په دولت کې دنده لري او هم نظام تخریبوي. قمندان وویل کله یوې خوا د وسلوالو ډلو سره په جنګ بوخت دی، له بلې خوا دغه کسانو مخنیوي هم مصروفه کړی دی چې په دولتي چوکاټ کې دنده لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیت قمندان په یو خبري ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غل، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي، په امنیت کې دوی بقا نست، په امنیت کې دوی خوشبختی نست. دوی داسې کسب و کمال نه ده چې هغه وکړي چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره اعلان رسوي. په لحاظه په همدغسې منفي حرکاتو باندې چې مختلف نمونې ځانونه باندې ایښي دي.
کومندان که څه هم د چا نوم په ډاګه نه کړ، خو ویې ویل دغه کسان یې پېژندلي دي او ډېر ژر به مخه ونیسي. پاسوال نمیجان ملخیل د جنگ د دوام یو لامل د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د وسلو او نور امکاناتو برابرول یاد کړل. ویول د دې ټولو ستونزو سره سره ډیر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د هغوی سره د یو شمېر عملیاتو پر مهال مرسته هم کوي. ملخیل ویل د سواد کچه ټیټه ده. د ګوندي او قومي اړیکو تر څنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان تروي. کتونکي وایي هغه کسان چې په نظام کې دخیل دي او د نظام تخریب کوي تر هغو ډېر مضر تمامېږي چې د حکومت په ضد جنګېږي.
څلور نیم بجې شوي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې ول جنقال کوزي د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د کابل امنیت قمندان وایي په کابل ښار کې د تیر کال په پرتله د جرایمو کچه په سلو کې 8% کمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلی غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماتانو ویلي چې د جولای د 13 ټاکل شوې نیټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي خو تضمین یې نشي کولای. د ایرو صاحب مشران د یونان د مالي ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالي سقوط او د ایرو صاحب څخه دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. د سیمې اوسیدونکي او روغتیايي کارکوونکي وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ایتلاف هوایي بمباری کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. د عراق حکومت وایي دوی نن له امریکا څخه د F-14 جنګي الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړه. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې پر روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یوه امریکایي وړکتون کې واخون کې وژلې وه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او ریسپورتي خبرونه له ابراهیم صفی څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو نمو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل شوې د کرکټ د شل اوره نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم خپله څلورمه لوبه نن له کینیا سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یادې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
له دې وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سیالۍ د کینیا سره ده او په 15 نیټه افغانستان د عمان هیواد او د جولای په 13 بیا د کاناډا ټیم سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوره لوبو نړیوال جام ته د خوراوی په لړۍ کې خپل دریمه لوبه تیره ورځ له کوربه هیواد سکاتلند څخه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې خپل دوه نورې لوبې له هالند او متحده عربي اماراتو څخه هم ګټلې وې. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ټیم بل راتلونکې لوبه د جولای په 15 د عمان د کرکټ ټیم سره ترسره شي. د رسنیو د فورسال جام سیالیو په لړ کې د یک او میوان ټلویزیون ترمنځ سیالۍ د میوان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر روفی ازادۍ راډیو ته وویل چې میوان ټلویزیون ټیم 15-3 په مقابل کې د یک ټلویزیون ته ماتې ورکړه. ښاغلي روفی زیاته کړه چې د یادو سیالیو د غوره ټیمونو لپاره مډالونه او ستاینلیکونه په نظر کې نیول شوي دي. ویکتور والدیس د بارسلونا قرضي ګول کیپر د یونایټیډ مانچستر ټیم ته ویلي چې د قرارداد له ختمېدو وروسته غواړي د مانچستر ټیم سره پاتې شي. والدیس دغه خبرې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مطبوعاتي څانګې ته کړې دي. د زیاته کړه په داسې حال کې چې د مانچستر یونایټیډ ګول کیپر دیوید دی جیا له دې ټیم نه د وتلو په حال کې دی، غواړي تر څو له خپل ټیم سره مرسته وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. و وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل امنیې قمندانې وایي چې په دې ښار کې د تیرو کلونو په مقایسه د جرایمو سطح راکمه شوې ده. د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو یو برخه به بشپړه شي. په یمن کې د روانې جګړې وروستي تحولات هم څارو. د کابل امنی قمندانې وایي چې په کابل ښار کې د تورو څو کلونو په مقایسه د جرمونو سطح کمه شوې ده. امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي چې په کابل کې د روسي حملو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی، خو په دې ښار کې د جرمونو د کمېدو خبره تاییدوي. پام وکړئ په دې اړه د قسیم سولمل رپورټ ته.
که له یوې خوا د روان لمریز کال په جریان کې یو لړ جرمي پیښو د کابل پولیسو ته انتقادونه متوجه کړل، بل لور ته د دغه ښار امنیتي مسؤولان د جرایمو د کموالي خبره کوي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره مرکه کې ویل چې په 1940 کال کې تر دې دمه د تیرو کلونو په پرتله د جرمونو اندازه 80% راټیټه شوې ده.
خپله په عمومي جرایمو کې 80% کاهش راغلی، په سلو کې 80%. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظر سنجي یا هغه سرویس لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای، ولې هغه هم زیات سوای نه ده او 80% نور کم سوای.
شغلی رحمي وایي چې په کابل کې د نفوسو زیاتوالی، د ځوانانو بیکاري او بې نقشې سیمې تر ډېره په دغه ښار کې د جرمونو له اساسي عواملو څخه دي. نوموړی د ولسي جرګې د یو شمېر غړو هغه ادار رد کړه چې ګڼې په تېرې یوې میاشت کې په کابل کې د سړي تر شتمنۍ څه باندې 6 پېښې سوي دي. د کابل امنیت قمندان وویل چې په دغه موده کې له دوی سره د سړي تر شتمنو یوازې 12 پېښې ثبت شوي چې و ته یې رسیدګي سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تر ټولو تازه پېښه کې یو شمېر تښتونکو د کابل د اتمي امنیتي حوزې مربوط سیمه کې یو 3 کلن ماشوم وتښتوي او تر جنسي تېرو وروسته یې په ډېرې بېرحمۍ سره وژه. د کابل امنیت قمندان وایي چې د دغه پېښه په تړاو یې 2 کسان نیولې دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې د تیر په مقایسه په کابل کې جرمي پېښې راکمې شوي، خو په خبره په تروریستي حملو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. دی وایي کوم تدابیر چې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو نیولي د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی. د هغه تروریستي جرایمو نه پرته چې د سرحد لاخوا پلانېږي، وژنې، وسلوالې غلاوې، تښتونې او داسې نور مسایل اوس کم دي. که څه هم ښاغلی یارمن په کابل کې د جرمونو د کمېدو موضوع مني، خو سپارښتنه کوي چې د جرمونو د کچې د لا کموالي لپاره باید پولیس دقیق تدابیر ونیسي او د ښار په کچه څارنه زیاته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو یو برخه به بشپړه شي. سید سعادت منصور نادری د دوشنبه په ورځ د دواړو پروژو د لیدلو پر مهال ویل چې د خواجه رواش پروژه باید روان لمریز کال تر پای پورې بشپړه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څورې مخکې د کابل ښار په لسګونو اوسېدونکو د دې پروژو د اپارتمانونو د کار پر ځنډېدو اعتراضونه وکړل. تفصیل له خان محمد سینز خاورو.
د کابل د لسګونو خاریانو د اعتراضونو پر وړاندې چې په دې پروژه کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي، د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د خواجه رواش او خوشحال خان د بلاکونو یو شمېر اپارتمانونه به د روان کال د سنبلې تر 15 پورې بشپړ شي. د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری د دوشنبه په ورځ د دې پروژو د لیدو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په خوشحال خان پروژه کې 8 او د خواجه رواش په پروژه کې 19 بلاکونه جوړ شي.
برای ما اینا تعهد سپردن تمام شرکت ها، چون حال ما
دی ټولو شرکتونو موږ سره ژمنه وکړه چې اوس روژه ده، کار لږ څه ګران دی، خو له روژې وروسته به د شپې تر 10 بجو کار وکړو. د اسمبلی تر 15 پورې دوی باید موږ ته دغه دوه پروژې تسلیم کړي.
د ښاري پراختیا وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې سباندې 10 ورځې مخکې د کابل په لسګونو ښاریانو چې په دې پروژو کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي او د هغو په خبره پیسې هم دولت ته رسولي، د دې پروژو په کمزورو کارونو اعتراضونه وکړل. د یادو پروژو د کارونو د سستوالي له امله جمهور رئیس اشرف غنی د روانې میاشتې په لومړیو کې د دې وزارت 6 لوړپوړي چارواکي له دندو ګوښه او د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. خلک وایي باور نه کوي چې د سنبلې تر 15 به په دې پروژو کې لازم کارونه وشي. خود خاری پراختیا وزیر وای چه د ساختمانی شرکتونو ژمنه اخیسته چه تر ټاکل نیټه به خپل کارونه بشپړ کړي. د خاری پراختیا وزیر دا هم وویل چه که د شرکتونو په چارو کې ځنډ رامنځته شي قانونی چلند به ورسره وکړي.
اگر شرکتی را که ما بفهمیم که اونا کار خود تا 15 سنبوله را تکمیل نمی کنه،
که موږ پوه شو چې کوم شرکت د سنبوله تر 15 پورې خپل کار نه بشپړوي، موږ باید د تړون د موادو سره سم بلاک لیست کړو.
سربیره پر دې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې هسې تیزی کړي چې د دې وزارت د نورو پروژو چارې هم ګړندۍ کړي. په عین وخت کې خلک د دې پروژو د کارونو پر کیفیت هم تاکید کوي. په دې اړه د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کارونو کیفیت په پام کې نیول شوی دی. دا چې د دې پروژو ځینې اپارتمانونه به تر ټاکلې نیټې پورې بشپړ شي او که نه، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د دوشنبې په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنګي الوتکو پر صنعا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 21 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري آژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د جلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. دا ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. په دې اړه جزئیات اوري. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سږکال دغلته د غنم په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی او په فراه کې بیا د هندوانو حاصلات 100 برابر زیات شوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش دا مهال په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له یاد ګواښ سره د مقابلې په هدف د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو مربوطو ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې داعش د وسلوالو طالبانو ځای ناست کړي. د ولسی جرګې یو غړي شکیبا هاشمی د دوشمې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یو خطرناک لوبه ده.
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دي، غواړي چې خپل دښمنان دلته مهار کړي او له منځه یوسي، لکه روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري. مجاهدین یې بدنام کړل، طالبان یې رامنځته کړه، اوس طالبان بدناموي. د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه. دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده. دا لوبه زموږ مربوط نه کیږي. د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري. له یوه طرفه موږ ته میلوي، له بل لوري یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې ته هم پیسې ورکوي.
از یک طرف به اینا هم پول میتن، به اونا هم پول میتن.
دا سرګندونی پر داسې محل کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل شوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والي سلیم کندوزی ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کېږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري، او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کېږي، چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکښې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي.
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و، نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. یعنی په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسېدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولای سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې موثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپښه والم یا په دالاس والم
و باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
ولې محکمې
له خوا. ازادي راډیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریډ خبرونه په دوام کې د روشه د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو نوې برخه هم خبريږي. د کندوز د کرن چارواکي وایي چې سکال د غنمو په حاصلاتو کې شل په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د هغوی په وینا سکال د ورښتونو زیاتوالي له امله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو زیات شمېر کروندګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سر ټکوي. وایي چې اوسمهال یو من غنم په بازار کې 160 افغانۍ قیمت لري. دوی زیاتوي چې دولت باید د دوی کرنیزو محصولاتو ته سمه او مناسبه بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. په اړه له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آرین رپورټ لري.
په کندوز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 144,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تېر کال په 140,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. کندز د کرن ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خانآباد، قلایزال، د شیرچی، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوی دی. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له 1 هکتار ابزمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګه له 1 هکتار للمي ځمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
اکثر زاویو کې سکل حاصلات ښه دي. د ولایت کندوز کې حضرت بلال مکه ښه ده چې لپاره چې متواتر بارندگی وو، څنګه زیات صاحب دلته لال مکه کرل کیږي، حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکل حاصلات د غنم ښه چې دا د زارینو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري چې فرضاً دا سکل ته میوه جات سبزیجات خټکیو حاصلات ښه دي چې دا ښه او دونه ښه عواید لاسته راځي.
سا فقیری زیاتوي چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره لسري ویشلی وو چې لامل یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصلات سږکال ډیر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډیر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجۍ کوټ قیمته دی یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
غنم ډیر یو ښه غنم سوی دی، حاصلات ډیر دی په ټول ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډیر ښه غنم سوی دی. دهقانان چې دي ډیر متون سره مخامخ دي، په دې سې یو خانه غنم ارزانه دي، 1600 روپۍ من دي، او بل خانه کوټ قیمته ده دوی په دې ستونزو کې دچار دي.
د کرنې ریاست د زراعتي امورو امیر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233,000 هکتار ابي ځمکه او 1,000 هکتار للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسېدونکي په کروندګرۍ او مالداري باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په رپورټ کې مو اوریدل چې د کندز د کرنې چارواکي وایي سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. اخوا بیا په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات څو برابره ډیر شوي دي. اړوند چارواکي وایي د فرا څخه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته د 300,000 ټنه زیات هندوانې صادرې شوي دي چې ټول لیس قیمت یې تر 100,000,000 افغانیو هم ډیر دی. خو بیا هم د دې ولایت کروندګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او د دولت او له دولت څخه غواړي چې د دوی هندوانو ته بهر ته بازار پیدا کړی. نور حال لسیمه د احمد شاه فطرت پر رپورٹ کې اورو.
سږ کال په فراه ولایت کې د هندواني حاصلات څو برابره ډیر شوي او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرنې ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1,000 هکتار ځمکې کې هندواني کرل شوي وي چې تر 340,000 ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سږ کال په فراه ولایت کې حدودا 1,000 هکتار ځمکه هندواني کرل شوي وه چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د هندوانو حدودا 340,000 ټنه ته رسېږي، یعنې تقریبا بالاتره تر 3,000 ټنه مو شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
له بلې خوا که څه هم فرعي کروندګر خوښ دي چې د هندوانې حاصلات ډیر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نه شي ترلاسه کولی.
محمد شفیع د ریګي د کلي یو کشاورز: هندوانو په باره کې چې زموږ کښت هندوانې دي، هغه هندوانې موږ ته ښه وه، بازار یې نه درلود، دولت همکاري نه ده کړې چې زموږ هندوانې صادر کړي و بل ځایو ته.
سال مردم فراه بې نهایت به کښت هندوانه او سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر با مون نحو اصلا بازار نداشت.
خود فرا ولایت د کرهن رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبر نه منی. دغه په خبره سر کال د ګمرکي تعرفې د لوړوالي له امله افغاني کرنیز محصولات په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
خوشبختانه په اساس د لوړتوب د قیمتو او پام کاری د وزارت د زراعت او پام کاری د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفی ګمرکي تعرفی لوړې تللې وي، او دا یو د اساسي دلایلو چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډیر لوړ وسی او تر نورو کلو زموږ د یقین بالاتره ګټه ترلاسه کړي.
فراه ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیزو محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د فراه د کرنیزو محصولاتو څخه تر 40,000,000 زیاتې پیسې لاسته راغلې دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاری خبري لپاره.
پرونه کې مو د دغه موضوعاتو جزئیات اوریدل. په فاریاب ولایت کې پروستي جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کېږي په دې اړه تحلیلي مطلب هم واورېد چې د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم اوریدلی او لوستلی شي. پر خوسي اغیانو د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمټول هیوادونه لاستري. پروان کال کې په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات څو برابر زیات شوي دي او په کندوز کې به چارواکي وایي چې شل پسلو کې د غنمو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
مولانا صاحب سید خلا فدائی د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې یو دکاندار که یو څه خرڅوي دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام نه نظر څرنګه دی؟
داسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چی دی تجارت دی، چی سړی مسلمان بیع او شرا وکی دا دی انبیاء و کسب دی، دوی دا کارونه کړی دی خپل پیغمبر چی دی دی خدیجه رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړو شام ته د هغې کاروانونه بوتله تجارت یې وکړلو بېرته راغې په ډېره یو هغه باندې. لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سو استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلک دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوتوي، روژه ماتی جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګمان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، ګرچه د شرعي نهازه کوم ممانعت په دې کې نشته دی، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه وي، قیمتونه زیاتېږي.
بله،
دا شی شته دی. یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې. دا اولنه د اقتصاد بنا چې ده مقدمه ابن خلدون کې د عرضه او تقاضا اولنه تعریف مسلمانانو کړی دی، د آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی. لیکن احتکار
احتکار هم مسله ډېره مطرح ده. ځینې دکانداران یو شی ساتي او بیا روژې تېرباسي،
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی او د دې نه باید سړی ډډه وکړي. که اغه مواد غذایی چی دی 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 پارا ساتم چې زه رمضان کې ور باندې زیاته ګټه کولای شم، ما یو ګناه کړی ده، ځکه دا شرعي حکم دی راغلی دی او اسلام په دې باره کې واضح اقدامات کړی دي. لیکن که تجارت دسی چې هغه سړی په قیمت اخلي او بیا ته په قیمت خرڅوي او دام دی دی پارا دا کار کوي، هغه کې کوم مانعیت نشته. لیکن که احتکار کوي، کوشش کوي چې مواد په بازار کې کم شي ترڅو چې دوی زیاته ګټه وکړي، دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي او دا کار نه باید مسلمان پرهیز وکړي.
ځینې دکانداران داسې کوي چې ځینې مواد د احتکار په شکل نه، فرضاً دې ته تیاروي چې بیا په روژه کې تقاضا زیاته شي او د روژې په وخت کې بیرته بازار ته راوباسي، په هغسې احتکار باندې نه چې بازار کې کمبود رامنځته شي، لیکن خپل مواد په روژې کې راباسي. دا څرنګه دا هم په دې یو ډول احتکار کې شاملې شي؟
دا خو داسې دی چې هغه دی د انسانانو زړونه موږ ته معلوم نه دي. که په دې نیت یې کوي چې دا د روژې په میاشته کې د مسلمانانو ضرورت زیات دی او زه خپله ګټه پکې کومه، یو شرعي ګټه ده چې د تجارت یا آزاده ګټه ده، هغه روا ده. لیکن دا چې ته د خلکو د هغه نه سوء استفاده کوي د ضرورتونه، دغه کې که هغه یو بد عمل دی، یعنی یو ښه عمل نه دی. سره د دې چې په دې باره کې داسې هغه حکم
واضح حکم نشته. مولانا سری قلعه فدایی، مننه.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.